دا مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنمی او دلته په پرا کې د سهار 15 بجې سوي دي. نن د پنځشنبه زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی د خپل تخنیکی همکار اکرام اسکنیار سره په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې ورځ به مو نیکمرغه او سهار به مو په خیر وي. د مشال رادیو د نننۍ نساته خبرونه پیل په لمړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خبرونه کې د بیلابیلو خبرونو ترڅنګ ساسو لپاره سندري هم لرو، خو تر هر څه وړاندې وارسیږي د دې محال خبرونه ته. لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د پاکستان د کورنی چارو او وزیر ویل دي د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زوی د خلاصولو په اړه دي د معلوماتو تحقیقات وسی. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي داوا کړی چې په هغه هیواد کې پښتانه په اکثریت کې دي. او د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهمه ورځ هم د منځني واټن بیلستیک توغندي ازمایلی دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پنجاب صوبې په خواني گورنر سلمان تاثیر د زوی شهباز تاثیر د خلاصول په اړه د ناسا معلومات نوټیس اخیستی او د یو تحقیقاتي کمیټي د جوړولو حکم کړی دی. دا کمیټي به په دوه ورځو کې خپل راپور داخله وزارت ته وړاندې کوي. د پاکستان د کورنی چارو وزارت لخوا جاري سوی خبر پاڼه وایي داخله وزیر ویلي چې د دې خبرې تحقیقات دي وکړل شي چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولې دا خبر ورکړي چې شهباز تاثیر د ځواکونو د عملیاتو له لارې خلاص کړل سو. د دې په وینا اصل خبر د دې برعکس دی او حقیقت ته باید پام وکړل سي. شهباز تاثیر شاوخوا 15 کال وړاندې د نامعلوم استوال لخوا له لاهور وتښتول سو او دوی ورځې وړاندې د بلوچستان په کوچلاخ سیمه کې په خوشسوي حالت کې راڅرګند سو. نوموړی پرون په لاهور کې خپلې کورنۍ ته وسپارل سو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي حاجي شاه جګل اپریدي داوا کړی چې په هغه هیواد کې پښتانه په اکثریت کې دي. نوموړي تېر ورځ مشال رادیو ته وویل د اټکل کړی چې یوازې په قبایلي او نیمه قبایلي سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه پښتانه اوسي، ځکه چې د عملیاتو له کبله یوازې له شمالي وزیرستانه شاوخوا 1.5 لک خلک په پښتونخوا او افغانستان کې رجسټرډ شول. د ویل د خپلې دعوې ثابتولو لپاره پر ټولو پښتنو غږ کوي چې د سرشمېرنې یا مردم شماري په فارم کې ځان د پښتون په توګه رجسټرډ کړي.
پنجابیانو سرکیان یو ندی ځکه زه پښتنو په نوټس کې دا خبره روانه کله فارم ډ کوي پښتون په کې ولیکي چې پښتون ولیکي زما اندازې مطابق پښتون آبادی په لحاظ سره په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی. زمونږ به دا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې یو، نه دا چې خلکو یې چې پنجابیان په اکثریت.
په پاکستان کې په وروستي ځل په 1998 کال کې سرشمېرنه سوې وه چې پکې تر ټولو زیات آبادی د پنجاب او د قبایلو آبادی شاوخوا 4 میلیونه ښودل سوې وه، خو ځینې قبایلي استازي اټکل کوي چې آبادی شاوخوا 15 میلیونه ده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي په د تخیل کې د ګرزبندیز یا کرفیو له وجې د سارسوز د کوونکو د رایستلو انتظامات کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی نن مشال رادیو ته وویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغو زده کوونکو راوتلو ته لاره جوړوي چې د روانې مارچ میاشتې پر 15 نیټه یې په بنو کې امتحانونه دي. نوموړي زیاته کړه په دې لړ کې نن د سیمې د تعلیم څانګې مشر ته هدایت کړي چې ځان ورورسوي او د زده کوونکو لیست جوړ کړي. کامران افریدی وویل له پوځ سره هم په دې اړه خبرې کړي چې زده کوونکو ته نن په کرفیو کې نرمي وکړي چې دا ډول دوی بنو ته ځان ورسوي. دوی ورځې وړاندې په د تخیل کې د لسم ټولګي زده کوونکو د پوځ او انتظامیه څخه غوښتنه کړې وه چې دوی ته لاره ورکړل سي تر څو په امتحان کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د مشر خبرې یو شمېر رسنیو ناسمې راخیستې دي. د سولې عالي شورا په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې پیر سید احمد ګیلانی ویلي وه چې د جګړې دوام او د وینو بهېدل د هیڅ افغان په خیر نه ده. ځینو رسنیو په وروستیو کې راپور ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د طالبانو پر ضد جګړه نامشروع بللې ده. تر دې راپور نو وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل هر څوک چې په هر قام کې وي او له طالبانو سره جګړه مشروع نه ګڼي خپل مشروعیت د خلکو په منځ کې له لاسه ورکوي. د سولې عالي شورا وایي رسنۍ باید دقت وکړي او خبرې ناسمې خپرې نه کړي. د ایران اسلامي انقلابي ساتندوی ځواک د امریکا پر مخالفت سربیره په دوهمه ورځ هم د منځني واټن بیلستیک توغندي ازمویل دي. د انقلابي ځواک سره تړلې خبري اژانس تسنیم ویلي د خپل طاقت څرګندولو په خاطر دغه ځواک د ایران په شمال کې د البروز د غرونو له سرونو د قدر هي او قدر فی په نمونو دوه توغندي وتغولي. توغندي د 14 کیلومتر واټن په پرې کولو سره د هیواد په سویل ختیځ ساحل کې خپل هدف په نښه کړ. د تیر ورځې ازموینې د انقلابي ځواک تر هغه بیان وروسته سوي چې ویلي و دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د بلستیک توغندیو ازموینې کړي دي. امریکای چارواکی وای دوی د دغه توغندۍ په ازموینه خبره ول خپل او همداراز د ملګرو ملتونو له لوري پر مناسب ځواب غور کوي. واشنگتن وای دغه ډول ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو سرغړونه کوي. امریکای او عراق کی چارواکی وای تیر میاشت ځانګړو ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د چاپی پر مهال ونیوي. عراقی چارواکو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ویلي چې نیول سوی کس سلیمان داود الافاری نومیږي چې د صاحب حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کوي. نوموړی هلته هم د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو متخصص و. چارواکي زیاتوي 50 کلن الافاری د داعش لخوا د کیمیاوي وسلو د پراخولو د هڅو مشري کوله. باور کیږي چې داعش د 2014 کال راهیسې په عراق او شام کې د جګړو پر مهال په بیلابیلو وختونو کې د اوري ګیس کارولې وي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
زموږ غل مشال رادیو څخه اورې د مشال رادیو په لمړي سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې به د دوغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د کورنی چارو وزیر د پنجاب د پخوانی گورنر د زوی د رخلاصولو لپاره د تحقیقاتو د یو کمیټي حکم ورکړی دی. د پاکستان مقامی اسمبلی د خبر ایجنسی استازی حاجی شاجی کول اپریدی وای پښتانه په پاکستان کې د نورو قانونو پرتله په اکثریت کې دي.
کله فارم دا کوي پښتون په کولی کې چې پښتون ولي کې زما اندازې مطابق پښتون په آبادی په لحاظ را په اول نمبر باندې په پاکستان کې دي.
د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبان په خپلمنځي جګړو کې په لسګونه طالبان وژل شوی دي. د ملا محمد رسول دلی ویان د جګړې حال بیانوي.
تقریبا 50 شاوخوا خلک یادی شدی مړی دي. موږ وته تقریبا د غشل 50 شاوخوا خلک شهیدان او زخمیان موږ هم درو.
د افغانستان په ننګرهار کې ولس له حکومت غوښتنه کړې چې د هوایی ډزو مخنیوي دی وکړي.
زه د خور او مور په صفه ځوانانو ته او ټولو ورونو ته سوال کوم، پښتنې زولۍ ورته غواړم چې د غړز نور په داس خوشحالي کې مکه.
پروان خبرونه کې د یو شمیر نور راپورونو ترڅنګ سندرې هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د مشال رادیو د لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس اسلام آباد ته زو. د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان د اوس مرسته د ټلیفون پر لیکه ده. رابیا سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
مننه رابیا. د سرپونې د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د پنجاب صوبې د پخوانی گورنر د زوی در اخلاصولو د تحقیقات لپاره د وی کمیټي جوړولو حکم کړی دی. په دې اړه تازه حال مر سره شریکي.
بالکل. احمد شاه د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر د سوي شیباس تاثیر د خلاصولو په اړه د ناسم معلومات نوټس اخستې ده. د یو تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم یې ورکړی دی. دا کمیټې به په دوه ورځو کې خپل رپورټ داخله وزارت ته وړاندې کوي. د پاکستان داخله وزارت له خوا جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې داخله وزیر ویلي چې د دې خبرې تحقیقات دی وکړی شي چې بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ولې دا خبر ورکړو چې شهباز وزیر د اپریشن د لارې خلاص کړی شوی دی. جوینی سر په وینا اصل خبر وي د دې برعکس دی، وایي چې موږ کوم تخوه د رښتیا ویلو یو عدد جوړ کړو. احمدشاہ کوټ سره نږدې د کوشلاک سیمې د السلیم هوټل مالک د پاکستان مطبوعات ته ویلي وو چې شهباز تاثیر د دې هوټل ته تللی وو او د ټلیفون غوښتنه یې ترې کوله چې لاهور د ټلیفون کول غواړي خودي دغه د کم ماحولیت یا کم جامه کم هغه بخغه جوړ شي او ګیره وغیرہ نو هغه د هولی له وجې چې دی ورسره دیواله ټلیفون ورنکړو هغه بیا د بهر نه کوته وی ټلیفون کړي و تر اوسه پورې د شاباس سیر د خلاصې دوه صحت لا مخته نه دی راغلی چې نو موږ چې دې څنګه خلاص شوی و خو بل خو دا خبرونه را روان وو په دې تیر دوه ورځو کې چې نو موږ دې اپریشن د لارې خلاص کړی شوی و او د پاکستان پوز د مدولات د سانګي آئی ایس پی آر کا مشر هغه د شاباس سیر تصویرونه هم خپور کړی و
ډېر مننه ربیع زموږ سره د تازه معلومات شریکول او ښه ورځ ولرئ
د مشال رادیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دونی می بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
زموږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو نيزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي او سره زو د راپورونو پر لور د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبري ایجنسی استاذي حاجی شاجګل پریدی وای پښتانه په پاکستان کې په اکثریت کې دي د خبره کې پراتلونکي سرشمیرنه یا مردم شماري کې د پاکستان پښتانه په فارمونو کې د قام په خانه کې پښتون ولي کې نو دا خبره به ثابت شي دی وای اوس قبایلی سیمه ته د هغوی د آبادی پرتله کمی پیسې ورکول کیږي پامیر ساحل حاجی شاجګل پریدی سره مرکه کړي او له هغه پښتلې چې پاکستانی حکومت خو د نامنۍ لکبل سرش کال کې دونکو سرشمیرنه ځندولې ده که صورتحال دا وي نو آیا په قبایلی سیمه کې به سرشمیرنه وسی او کڅنګه
مردم شماری زمون د بایلو لپاره ډیره ضروری خبره ده چې مردم شماری کې دا و خپل ځکه چې په دغه غزاره مردم شماری کې زمونږه بادي 4 میلیون نه کم را اوس په نارت وزیرستان والا چې خلک ډی پی شو لپاره ولګي چې 10 لک خلکو نه به خو صرف رجستریشن وشو درې تحصیلونه پاتې شوال او رزمت او کابل خیل او درې لک خلک افغانستان ته تلونغي حسابونه چې یو کومي سیمل ممبر ده نارت وزیرستان او آبادی 16 17 لک چې 15 لک ما چې ویل زمونږه آبادی پر یو کومي سیمل چیر باندې 15 لک نه باندې ځکه نو مطلب دا چې موږ 15 میلیون نه زیات شو
خپل دې سب د غټکل چې تاسو وس وکړ د قبایلو د آبادی په اړه دا خو تاسو ډیره لوی آبادی خې د قبایلو او تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې د ګټو ګټو شورا دا چې هغه د وسایلو د تقسیم په اړه باندې پریکړه کوي او د آبادی او د رقبه په حساب باندې هغه فارموله د داغي مطابق وسایل ورکوي او پیسې ورکوي پر مختیایي پروژې جوړې په مختلفو سیمو کې نو د ګټو ګټو شورا چې په پاکستان کې د دې 13 وند چوي وا او یا هم راتلون کې د مارچ پر 15 چکیږي اغه ته مخبره رسول ده لو وزیر اعظم سره مخبري کړي دي کنه د خیبر پختونخوا گورنر ته دا هر څه معلوم دی وغه به وکي
ما پرایم منیسټر ته اپروچ کړو او گورنر پکې زمونږ د فاتح نمائندګي کې خو گورنر سرکاري نوکر دی مور ته ویلو چې پبلک ریپرزنټیټیو پکې پکار دی لکه څنګه د سلور سبو د دوه جنو ټو سی په 25 مارچ باندې بیا یې نو زما کوشش ده چې اواله دې پیسو په شیو دې پیس نه پاز د مردم شماري وشي چې موږ په نفسي اوارد کې کم حق راسيږي چې پوره حق راتملو شي او ورسره ورسره شي موږ کم نور حقونه دي دا ټول د پاپولیشن وایز د رګبي په حساب باندې د نفسي اوارد تقسیم شوی په هغه کې چې ما کوم کلکولیشن کړی او کوم د نارت وزیرستان د ایډیپی نامه ته پته لګېدلې موږ موجوده موږ له ډیولپمنټ له 18 اربع روپیه راکې دا موږ 150 نه 200 اربع
تر خا پر دې سبب یو خو اندازه ده کنه چې د قبایلی سیمو آبادی زیاته شوې ده هغه سیمو د پارلماني استاذ په توګه به تاسو په سرشمیرنه کې یا مردم شماره کې د خلکو ګډون څنګه باوري کوي
د مردم شماره په والا پښتنو رونو ته دا وایم چې په کوم ځای کې نه ان شاء الله تعالی زبې ته لپاره یو خپل پلانینګ میکړای دی چې زبې یو په ټول علاقو کې خبرنس راوالم خلکو کې چې کلم فارم د کوي چې هغه پښتنو لیکي زما په سوچ باندې موږ پښتنو نا په پاکستان کې د آبادی په لحاظ سره په اول نمبر
الحاج شاجګل پردی صاحب په 1990 زیږیز کال کې چې سرشمیرنه شوی وانه په هغه کې ول شوی ول چې په پاکستان کې پنجابیان په اکثریت کې دي تاسو وس دا داوه وکړه چې پښتانه تر ټولو زیات دي څنګه ثابت وای
پنجابیان او سرکیان یو نه دي هغه اوتمره فرق لکه په هزار او پښتون کې فرق دی دا تاسو پروګرام د پښتو نه ځکه چې پښتانه په نوټس کې دا خبره راواله چې تاسو کله فارم د کوي پښتون په کې ولي کې چې پښتون ولي کې زما اندازې مطابق په دې ټیم باندې پښتون
آبادی په لحاظ را په اول نمبر باندې په پاکستان کې دی. نو زمونږ بتا یو ثبوت هم راشي په دې ملک کې چې موږ پښتانه په اکثریت کې یو، نه دا چې خلکو وایي چې پنجابیان په اکثریت.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خبر ایجنسی استازي حاجی شاجی ګل اپریدی وو چې زموږ د همکار پامیر ساحل پوښتنې ځوابولې. اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او مشر صوبایي وزیر عنایت الله په پېښور کې د یو عرب 2 کروڑ روپیو په لګښت د جمرود روډ پراخولو پروژه پرانستله. په دې اړتیا ورځ جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال پرویز خټک دا اعلان هم وکړی چې د پېښور ټرافیکي ستونزو هوارولو لپاره له آسیایي پرمختیایي بانک سره د 13 ارب روپیو د یوې منصوبې لپاره د پور اخیستنې تړون لاسلیک کړی دی. د دغې پروژې له مخې به په پېښور کې د څمکنو تر کارخانو پورې 100 جدید بسونه چلول کېږي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په راپور کې واوري.
سینیئر صوبائی وزیر عنایت الله د جمرود روډ د پراخه کولو د اهمیت په لړ کې مشال ریډیو ته وویل
5 کیلومتر روډ دی، امن چوک نو دغه ځای نه شروع کیږي، ادا به د حیات آباد او جمرود روډ پورې د چکم کارخانو دی هغه پورې ودا مونږ د وایډ نن کو یو لین مبه کېبل اډ کو. دا ډیر زیات اهم روډ په دې لحاظ سره چې دین افغانستان ته ګاډي زی موټروي نواله حیات آباد پورې د جمرود پورې د افغانستان پورې دا مین آرټری چې په دې باندې مونږه په خور کې یو سره کنیکټیږي، صدر ته په دې باندې خلک راځي، یونیورسټي ته په دې خلک راځي، خار ته او دفتر ته خلک په دې باندې ځي. انتهایی اهم روډ دی، دا مینټین ساتل کولا وهل د حکومت پر ډېر اهم خبره ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د جمرود روډ د پراخه کولو په اړه دستوري ته په خپل وینا کې د صوبې د سرخار پیښور د ښکلا د منصوبو ذکر وکړو او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د پیښور ماس ترانزیت په نوم د بسونو د منصوبې لپاره هم ټولې تیاری مکمل کړې شوې دي.
100 ایئر کنډیشن بسز اس روټ پر چلےږي.
په دې سړک به 100 ایئر کنډیشن بسونه چلےږي. د آسیایي ترقیاتی بانک نه د ماس ترانزیت د منصوبې لپاره د 13 ارب روپو د قرضې منظوري اخیستل شوې ده او د دغې منصوبې ټینډر هم کیدون کیدی او د نومبر دسمبر پوری به د سوکنونه تر کارخانو پوری د ماس ترانزیت بسونه چلیدل پیل شي.
کارخانو مارکیټ تک شروع ہوجائے گا.
چارواکی وای د جمرود روډ د پراخه کولو په منسوبه به 1 ارب 2 کروڑ او 70 لک روپی لګخ راځي او د منسوبه به په 15 میاشتو کې سرته رسی او د پوز تعمیراتی کمپنی اف ڈبلیو او ته د دې منسوبه ټیکا ورکړي شوې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري له پېښور ځو د کراچي پر لور. په پاکستان کې د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکې ښځې وایي چې له ښځو سره د زور زیاتی د مخنیوي لپاره پیاوړی قانون جوړ کړل سي. تېر ورځ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچي کې د مدني ټولنو او د ښځو د غورځنګ لخوا یو غونډه وسوه. په دې موقع پر ښځو د زور زیاتی دوی رښتونې پیښې هم د ډرامې په شکل کې وړاندې کړل سوې. نور حال د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
دستوری ته د خبرو پر مهال د مدني ټولنې غړي او د قانوني چارو کارپوه تایر عبد الله ویل کسه هم د خزو لپاره په نوم قانون جوړ شي ولې هغه عملی کیږي نه. دا وایي چې په خزو د تیزاب چولو پر ضد کوم قانون په کال 2011 کې جوړ کړی شوی و. دا ډیر کمزورې دی، باید پیاوړې شي. په کوم سره لپاره چې قانون لا تر اوسه نه دی جوړ شوی، باید هغه لپاره زر تر زره قانون جوړ شي. تایر عبدالله ویل چې تر دې دمه درې صوبو د خزو د حقونو لپاره قانونونه خو جوړ کړي، ولې یو کې هم دا نه دی ویلې شوی چې په خزو زور زیاتی کول جرم دی. دې سره سره دا غوښتنه هم وکړه چې خیبر پښتونخوا او د وفاق لاندې سیمو کې هم باید د خزو د حقونو لپاره قانون جوړ کړی شي. دستوري ته په خبرو کې د کراچۍ وار اگینست ریپ په نوم تنظیم چلوونکي شایسته ویل چې وړوکوالي کې هغه په خپل د دې زیاتی سره مخ شوی و، خو باید داسې څوک که د زور زیاتی سره چرته هم مخ شي نو چې غلې پاتې نه شي. دوایي چې اوس هم داسې خلک شته چې د ښځو پر ضد کارونه کوي او د دوی چې کوم صلاحیت او جذبه ده هغه وړاندې تلو ته نه پرېږدي. قانون جوړ شي خو لا پیاوړی او مکمل قانون تر اوسه نه دی جوړ شوی. بل دا چې د یو قانون خلکو ته رسول لپاره که بجټ نه وي خاص کړی شوی نو څنګه به ولس ته رسېږي؟ باید د ټي وي د لارې خلکو ته دغه قانون ورسول شي. د دستوري په اخره کې د ښځو سره شوې دوریښتونې پیښې د ډرامې په شکل کې وړاندې کړې شوې او ویلې شو چې ښځې عزت نه بلکې انسانان دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري اوسو د افغانستان د هرات ولایت پر لور. د افغانستان د هرات ولایت په شندند ولسوالۍ کې د درو ورځو راهیسي د طالبانو خپلمنځي جګړه روانه ده. د راپور له مخې دا جګړه د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د پلویانو ترمنځ ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه شاوخوا 80 طالبان وژل شوي او ګڼ شمېر یې ټپیان شوي دي. نور حال د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د هرات شینډند ولسوالی په چهار قلعه او بخت آباد سیمو کې د طالبانو د ټوټلو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت مرستیال ویاند بریج جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل
بین نیروهای ملا محمد رسول او
د ملا محمد رسول او ملا منصور د وسلوالو ترمنځ جګړه پیل شوې دي. تر کوم ځای چې زه خبر یم تر دې دمه دا جګړه خپل منځي جګړه ده، خو که چیرته دا جګړه داسې پراخه شي چې ملکیانو ته ګواښ پیدا کړي پرته له څه شکه چې بیا به موږ لاس په کار شو. داسې راپورونه خپره شوي دي چې افغان ځواکونه هم په توپونو د دې جګړې په لوري ډزې کړي دي، خو بریج جنرال رادمنش وایي چې زموږ ځواکونه لا په جګړې کې ښکیل نه دي.
تا حال نیروهای افغان فقط
تر اوسه افغان ځواکونه یوازې وضعیت څاري او په جګړې کې نه دي داخله شوي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا په شینډند کې د طالبانو په خپلمنځي جګړې کې شاوخوا 80 وسلوال بشل شوي او ګڼ نورې ټپیان شوي دي. د ملا رسول د ډلې ویان ملا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته د اوښتو تلفاتو په اړه وویل.
په دې کې تقریبا د دوی د راپورونو سیمو ته رسېږي، د دوی د علاقو ته، د دوی د ملګرو ته تقریبا 15 شاوخوا خلک یادی شو دیم لري. موږ ورته تقریبا د غشل تدوی شاوخوا خلک شیدان او زخمیان موږ هم درو.
په شینډن کې درې ورځې مخکې جګړې د برمکان په سیمه کې د ملا منصور او ملا رسول د وسلوالو ترمنځ پیل شوې چې اوس د چهار قلعه او بخت آباد سیمو ته خبرې شوې دي. د ملا محمد رسول د ډلې په وینا د شینډن په جګړه کې د دوی وسلوال برلاسي دي، خو تر اوسه د ملا اختر محمد منصور ډلې د دې جګړې په اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي. څو باندې دوی میاشتې مخکې هم په شینډن کې د طالبانو ترمنځ جګړې شوې وې چې بیا د ملا محمد رسول پلویانو ادعا کړې وه چې د زیر کو سیمه د ملا منصور له وسلوالو تصفیه کړې ده.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. په هرات کې مو د طالبانو د خپلمنځي جګړو حال اوریدي. اوس زو کابل ته. د افغانستان سوداګری او صنایع وزارت وایي له پاکستان سره په ترانزیټي تړون یا اپټا کې تر دې دمه کوم بدلون نه دی راغلی، خو د پاکستان ډیلی ټایمز رسپانه د اپټا په تړون کې د بدلون خبره کوي چې لمخې به د افغانستان په خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو ټیکس نه وضع کیږي. یاد رسپانه دغه خبره د پاکستان د سوداګری د وفاقي وزیر خرم دستګیر په حواله کړې ده. په دې نور حال د قسیم سولمل په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکي وایي د اپټا په تړون کې د تعدیل له مخې افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستان پر سوداګریزو مالونو مالیه لغوه کړې ده، د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې د دغه تړون د تعدیل موضوع بشپړ ورځې وروسته له پاکستان سره مطرح سي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویاند مسافر قوقندي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون د تعدیل پر مسودې کار جریان لري او ډېر ژر به له پاکستان سره شریک سي. د یوې تر شپږو ورځو پورې د تعدیل مسوده پاکستان ته لیږو او د مارچ په وروستۍ کې په اړه په کابل کې خبرې کوو. تر اوسه کوم تعدیل پکښې نه دی راغلی او دا همغه د 2010 میلادي کال تړون دی، خو افغانستان سل په سلو کې پکښې د تعدیل راوستو غوښتونکی دی. اپټا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیټي تړون په 2010 میلادي کال کې د 15 کلونو لپاره لاسلیک شو. د همدې تړون له مخې افغان سوداګر کولای سي خپل سوداګریز مالونه د کراچۍ او واګېله بندرونو څخه هند ته یوسي، او پاکستان بیا د افغانستان له خاورې سوداګریز توکي منځنۍ آسیا ته لېږلای سي. که څه هم دغه تړون موده اوس پای ته رسیدلې، خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي چې لا هم هغه د عملي کېدو وړ دی. افغان سوداګرو له دې وړاندې په وار وار شکایتونه کړي چې په کراچۍ او واګې بندرونو کې دوی ته ستونزې جوړیږي او حکومت په دې برخه کې په بې‌پامۍ تورنوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د امریکا مسول سیام الدین پسرلی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت تر دې دمه لکه څنګه چې لازم و اقدامات نه دي کړي.
پاکستانی خواوی خپل بجمنو باندې وفا نه کوي او افغان حکومت هم خپل مسؤلیت په ښه شکل نه اجرا کوي. ځکه د دې تړون مدیریت ډیر زیات مهم دی او عملي جنبه ډیر زیات مهمه ده.
خدای چې پاکستان لاپټا تړون څخه څومره په خپل ګټه کار اخیستی دی او افغان حکومت باید په دغه تړون کې خپلې ګټې څه ډول خوندي کړي، هم د پښتانه مې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت له مخکیني مرستیال او اقتصادي کارپوه متصل کومکي څخه وکړه. نوموړی په جواب کې وویل،
مخکې دغه تړون د بعضو کړیو دخوانه په ډېر عاجله سره امضا شو او هغه یې د افغانستان هغه دلچسپیو ته چې په دې تړون کې باید وي په ګران نظر ورته ونه کتلې. بعضې تړونکې ځینې نیمګړتیاوې وې چې پاکستان ته ډېر امتیازات ورکړي او افغانستان کم امتیازات لرل.
ښاغلی کومکي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه تړون کې د افغان سوداګرو او ملي ګټو ته پام وکړي او د تعدیل لپاره ژر لاس په کار شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونې سلام پښتونخوا کې اوس تاسو پام د نغمه پر ځخ کې د پیر محمد کاروان د کلام پر لور راګرځو. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنی ولیدي. د سهار 9:30 بجې سوې او تاسو پام د دې مهال د مهم خبرونو د لنډیز پر لور را ګرځوم. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر چودري نصر علي خان د پنجاب صوبې د پخواني گورنر سلمان تاثیر د زوی شاباس تاثیر د خلاصولو په اړه د ناسم معلومات نوټیس اخیستی او د تحقیقاتي کمیټې د جوړولو حکم یې کړی دی. د پاکستان د کورنی چارو وزارت له خوا خبر سوی خبر پانه لیکي چې داخله او وزیر ویلي د دې خبري تحقیقات وکړل چې د بلوچستان صوبې د پولیسو مشر ویلي دا خبر ورکړي چې شاباس تاثیر د ځواکونو د عملیاتو له لارې خلاصوي دي، حتی چی خبره ده دی برعکس ده. د پاکستان مقامی اسمبلی د خیبر ایجنسی استازي حاجی شاجګول افریدی داوا کړی چې په غیواد کې پښتانه په اکثریت کې دي. نو ورته ورځ مشاله ډیټ ویل د اټکل کړی چې واز په قبایلی او نیمه قبایلی سیمو کې شاوخوا 15 میلیونه پښتانه اوسي، ځکه چې د عملیات له کبله واز د شمالي وزیرستان شاوخوا 15 لکه خلک په پښتونخوا او افغانستان کې رېجستر شول. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای په د تخیل کې د ګرزبندي زیا کرفیو لوجې دي سارسو زکونکو درایسلو تنظیمات کوي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین مشال اډیټ ویل په سیمه کې به د لسم ټولګي د هغو زکونکو راوتلو ته لار جوړوي چې د رواني مارچ میاشتې پر 15 نیټه په بنو کې امتحانونه دي. امریکایي او عراقي چارواکي وای تیر میاشت ځنګړ ځواکونو د عراق په شمال کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د کیمیاوي وسلو ماهر د چاپی پر مهال ونیوي. عراقي چارواکو ایسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیول سوی کس سلیمان داود الافاری نومیږي چې د صاحب دام حسین په پوځي صنعتي اداره کې کار کړی دی. دا مهم خبرونه لندیزمو لمشال رادیو څخه واروي دي. اوس هم ستاسو پام راګرځوم د نن ورځې د کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې پر لور. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې. نوموړي د ځینو ورځپاڼو کې د خبرسو او اداریو مهم ټکی راخست دي. راځي چې په دې اړه ورته غرسو چې د په خپل اداریو کې څه د غورسپانه ویل دي.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویل دي چې د ملک نه بعد ترهګری په مکمل توګه خاتمه کول شي، خو سوال دا دی چې وزیر اعظم ته د ترهګری د خاتمه خبره تکرارولو ضرورت ولې راپیښ شو، ځکه چې ضرب اعظم عملیات هم په کامیابی سره روان دي. ورسپانه لیکي چې حکومت د ایوي اوګدې مودې راهسې د ترهګری پر ضد جنگ کې بوخت دی. کله ایوه وسلواله ډله کاروایی کوي نو کله بله، او د پاکستان فوج دا کوشش دی چې د یادو ډلو د ملک نه په مکمل توګه خاتمه وکړي. خو دې سره سره د ملک د اولس هم دا فرض جوړیږي چې د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د آمدن ذرایع محدودولو کې خپل کردار ولوبوي. ورسپانه لیکي چې اولس صدقه او خیرات ورکول خپل فرض ګڼي، خو دغه پیسې د ترهګرۍ لپاره کارولې کیږي. په اولس کې دا شعور بیدارول پکار دي چې صدقه خیرات ورکول نه وړاندې دا تسلی وکړي چې د دوی پیسې په صحیح ځای کې کارول کیږي او کنه. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې وسلوالو ته غیر ملکی فنډ ودرولو لپاره حکومت له خپل کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې دغه فنډینګ اصل سپلای لاین دی، او که دغه ودرول شي نو د ریاست پر ضد جنگیدونکي وسلوال به د دې جوګه پاتې نشي چې د حکومت پر ضد وجنګیږي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د ټي بي مرض په ملک او خصوصا په فاټا کې په تیزی سره خوريږي، او د مرض مخنیوي لپاره پورته کړی شوی ګامونو کې کمی را روان دي، کم چې د تشویش وړ خبره ده. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې د 4000 نه زیات مریضانو موجودګي او د ټي بي مریضانو لپاره د دوايان ورکوونکي غیر ملکی ادارې لخوا خپل پروژه بندول د اندېښنې وړ ده. ورسپانه لیکي چې کومه غیر ملکی اداره د لړکې نه تیاریږي نو خیبر پښتونخوا حکومت له وفاق سره تماس نیول ورستو تر ټی بی مریضانو لپاره مفت علاج او د دې مرض مخنیوي لپاره مهم شروع کول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د 4000 مریضانو د موجودګۍ مطلب د 4000 خاندانونو په زرګونو خلک د دې مرض لګیدو سره مخ دي، او د مخنیوي لپاره نه صرف د دې مریضانو علاج پکار دي بلکې د لړکې د شعور او آگاهی پیدا کولو هم ضرورت دي چې خلک د دې مرض نه محفوظ وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای فارم پالیسی مجله په ولیکنه کې د پاکستان او امریکا اړیکو ته کتنه کړې ده. لیکنه وایي د امریکا لخوا پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو ورکول کېدو یا هم نه ورکول کېدو موضوع د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بې باورۍ ټکی ته اشاره کوي. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې په ولیکنه کې له جرمني څخه د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږدول کېدو موضوع راخیستل شوې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بچاوروي.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داسې وخت کله هم نه دراغلی چې د پاکستان او امریکا اړیکې د بې کړکېچا پاتې شوي وي. اوس مهال دا موضوع راپورته شوی چې د امریکا کانګرس به پاکستان ته په کمو نرخونو د اف 14 جنگي الوتکو ورکول کېدا ومني او کنه. د امریکا په سینټ کې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر سینیټر باب کورکر د هغه هیواد خارجه وزیر جان کیری ته په لیږلي یوه مکتوب کې له هغه سره په دغه اړه ژورې اندېښنې شریکې کړې دي. دغه سینیټر ویلي پاکستان د هغو وسلوالو ډلو پر ضد چې د هغه هیواد خاوره په نورو هیوادونو کې د تروریستي بریدونو پلانولو لپاره کاروي د اقدام په کولو کې پات راغلی دی. لیکن وایي پاکستان ته د اف 14 جنگي الوتکو د نور کولو پریکړې په ترڅ کې به امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د کمپین په اړه غلط سیګنال ورکړي او کنه دغه سودا کیږي نو داسې به وانګیرل شي چې امریکا له هغو وسلوالو ډلو سره د پاکستان پر اړیکو سترګې پټې کړي چې په هند او افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي. لیکن کاږي د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان مبارزې ته په کتو سره امریکا باید اف 14 جنگي الوتکې ورته ورکړي خو په ارزانه بیا نه. بلخوا د برتانوي ټایمز ورځپاڼې ولیکنه وایي جرمني شاوخوا 1000 هغه افغانان چې په هغه هیواد کې د پناه غوښتلو لپاره درخواستونه ورکړي وو بیرته افغانستان ته لیږلي دي. له دوی څخه یو یې د کابل پر هوایي ډګر خبریالانو ته وویل په جرمني کې مې لکړاونو ډک وخت تیر کړ. هیواد ته د بیرته ستنېدونکو افغانانو د هرکلي لپاره حکومت یو بینر هم لګولی وو چې پرې لیکل شوي وو خپل کور ته ښه راغلست، افغانستان تاسو ته اړتیا لري. لیکن کاږي د تیر کال په اوږدو کې شاوخوا 1,50,000 افغانان اروپا ته ولاړل چې هغه ته پناه واخلي. اروپا ته رسیدلی د یو شمېر نورو هیوادونو له وګړو هم غوښتل شوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي. فنلینډ هیواد چې کډوالو ته د زیاتو مرستو ورکولو لپاره مشهور دی لږ تر لږه 4,000 عراقي وګړو ته ویلي چې بیرته خپل هیواد ته ولاړ شي. د لیکنې تر مخه هم تیر کال 1.25 میلیونه کډوال اروپا ته ورسېدل چې دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مهاجرینو تر ټولو لویه شمېره ده. د افغانستان د تیر کال په جګړه کې شاوخوا 1,000 ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا وختې پر دې سربیره د افغانانو د بیکارۍ کچه 40% ته رسېدلې. په لیکنه کې په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغانانو په حواله زیاته شوې چې د سوریایي مهاجرو په مقابل کې له دوی سره ښه چلند نه دی شوی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ شغل مشال رادیو څخه اوري. ایران تیر ورځ دوه بلستیک توغندي وازمویل. د دې اقدام په جواب کې امریکا ویلي چې پر مناسب جواب غور کوي. ایران د منځنی واټن د دې توغندیو پر سر لیکلی دی چې اسرائیل به نابود کړي. تر دې ورځ مخکې هم ایران د څو توغندیو آزموینه کړې وه. نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
شمارش معکوس 3 2 1 آتش.
په تیرو دوو ورځو کې ایران د بالستیک څو توغندي د دې سربیره وازمویل چې امریکا اعتراض پرې وکړ. داسې ښکاري چې ایران له دې ازموینو سره خپل زور اسرائیل ته ورښکاره کړ. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب وسله واله ډله وایي د قطر په نوم توغندی د اسرائیل د ویشتلو لپاره جوړ شوی دی. د سپاهي پاسداران د هوایي ځواکونو قمندان برید جنرال امیر علي حاجي زاده اسنا خبري اژانس ته وویل چې دا توغندي د 2000 کیلومتر هدف لپاره جوړ شوی دی. طبیعتاً هر څومره چې زموږ دښمنان فشار زیاتوي او بندیزونه ډیروي د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي او انقلابي ځواکونو غبرګون د دښمنانو په وړاندې زیاتیږي. حرکت او هڅې به هم ورسره زیات شي او وروسته بلې به خپل ځواک پیاوړی کړو. امریکایي چارواکي وایي چې دوی د ایران د دغو توغندیو له آزموینې مخکې له مخکې خبر وو او پر دې فکر کوي چې څرنګه عکس العمل له خپل لوري څرګند کړي او څه ډول غبرګون ملګري ملتونه وشي. د واشنگتن په وینا داسې آزموینې د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه شایع سرغړونه حساب شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د ایران د توغندیو له تجربو وروسته په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دې راپورونو په اړه اندېښنې نن د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره شریک کړي. د جنوري په میاشت کې امریکا د هغو کسانو او شرکتونو پر ضد بندیزونه ولګول چې د ایران د توغندیو په مخکینی پروګرام کې لاس درلود. دا بندیزونه د ایران له لوري د منځني واټن توغندیو د ازموینې لپاره ولګول شول، خو د ایران نوی توغندی د ایراني پوځي چارواکو په وینا اسرائیل وشتلی شي. د ایران او تل ابیب یا بیت المقدس ترمنځ حواله لارې نږدې فاصله شاوخوا زر کیلومتره ده. په منځني ختیځ کې اسرائیل یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې لري، خو په دې برخه کې ښکاره خبرې نه کیږي. دا به په راتلونکو ورځو کې معلومه شي چې اسرائیل د ایران د خبرداري په اړه څه وایي او تر څه بریده د ایراني چارواکو خبرې جدي کړي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو د لمړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا په دغه شیبه کې او تاسو پام د سید ماهیشا په ځخ کې د سندری پر لور راګرځو.
Thank you.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. کابل او تهران د بندیانو پر تبادله د سوداګریزو اسانتیاو پر راوستلو او په دواړو هیوادونو کې د یو او بل وګړو د ستونزو د حل پر سر هوکړه تر رسیدلې دي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکو تیر ورځ په کابل کې په همدې اړه درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان او ایران چارواکو د دواړو هیوادونو د قنصلي په کچا د همکاریو کمیشن په دریمه غونډه کې درې هوکړه لیکونه لاسلیک کړل. د بندیانو تبادله او د هغوی د مجازاتو کمول، د سوداګریزو اسانتیاو رامنځته کول او په دغو دوه هیوادونو کې د یو بل وګړو د ستونزو حلول هغه موارد دي چې د دواړو هیوادونو پرې کار کولو ته لیواله دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستيال نصیر احمد اندیشه د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د مرستيال سره په کابل کې یوې غړي خبري غونډې ته ویل چې په ورسته دی غونډه کې دواړه هیوادونه مهمه پریکړه ته رسیدلې دي.
زموږ او د ایران پلاوی اساسي هدف دا دی چې سہولت رامنځته کړو. د قونسلې همغه ټول سہولتونه چې په نړیوالو کنوانسیونونو کې بیان شوی د وګړو په کچا مرات کیږي.
لدې سره ویل کیږي چې د یوې دولتونکو میاشتو پرې باید دواړو هیوادونو ترمنځ د بندیانو لومړی لیست هم تبادله شي چې تر ډیره باور سره په یو بل هیواد کې د بندي کسانو شمیرې روښانه شي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو د وزارتونو چارواکي په خپلو دې ډول غونډو کې لدرې کلن ځن وروسته سره په کابل کې راغونډ شوي وو. د لومړی هوکړه لیک لمخې دواړو هیوادونو یو لبل سره زندانیان بدلوي او د مجرمینو مجازات یو بل تکموي. په دویم هوکړه لیک راغلي چې په دواړو هیوادونو کې باید یو بل هیواد د وګړو ستونزه حل کړي او په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کېدو بحث هم مطرح ده. د دریمې موافقتنامې لمخې باید دواړه هیوادونه سوداګریزي اسانتیاوې برابروي او افغان سوداګرو ته به د ویزو د ورکړې پروسه اسانه کیږي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال حسن قشقوي کابل ته په دغه سفر کې خبر ورکړ چې ایران د غواتو ویش افغانانو په مجازاتو کې تخفیف راوستي چې د اعدام په جزا محکوم شوی وو.
28 افغان بندیانو ته مو تخفیف ورکړ او موږ دوه زندانیان دلته هم لرو. نه غواړو چې جزئیات ته داخل شو، خو انتظار لرو چې افغان حکومت هم متقابل چلند وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې له دې وړاندې په لسګونو افغانان په ایران کې اعدام شوي چې د عامو افغانانو پراخ برګونونه یې راپارولي وو. خو اوس افغان حکومت هیله مند دی چې په ایران کې شته ټول افغان بندیان د بند نوره موده په خپل هیواد کې تیره کړي. که څه هم په ایران کې د بندي افغانانو دقیقه شمېره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې ډېر یې د نشې توکو په تور نیول شوي او له مودو راهیسې هلته د بند شپې تیروي.
دا مشال رادیو ده.
افغان ځواکونه د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ته وسلې ورکوي چې خپل کلی او سیمې خوندي وساتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له داعش وسلوالي ډلې سره اړوندو کسانو څخه د دې ولایت د یو شمېر سیمو د تصفیه پر مهال په دغه ځای کې پولیس او د خلکو د پاتون ځواکونه ځای پر ځای شوي او له دې سیمو دفاع کوي. نور حال ملالی بشیر راکوي.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په ننګرهار ولایت کې د خلکو د پاتون له ځواکونو د حکومت ملاتړ ادامه لري. د چارواکو په وینا د حکومت تر چتر لاندې د ولسی پاتون په ګډون ځایي کسان له خپلو کلیو او سیمو له داعش او طالبانو سره اړوندو کسانو څخه دفاع کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند محمد رادمنش له ازادي رادیو سره په خبرو کې په ننګرهار کې د خلکو له پاتون د حکومت ملاتړ په اړه وویل:
بله،
د دولت لخوا دوی ته د مهماتو او وسلو مرسته شوې ده، خو دوی هغه ځواکونه دي چې د حکومت په ملاتړ پاتې دي او دولت هم د دوی ملاتړ کوي او د عیاشي مرسته ورسره کوي. شاغلی رادمنش زیاته کړه چې د خلکو د پاتون برخه یو شمېر کسانو مخکې هم وسلې لرلې. د په ننګرهار ولایت کې د دغو خلکو شمېر سلګونه شي او وایي چې دا شمېر تغییر کوي. دا شمیر تغییر کوي، کله اوسه وسی، کله اته وسی او کله پنځه وسی. دا پاتونونه د خلکو له خوا د نو ځکه تغییر کوي. څوک نسی ویلای چې دوی او نیم سو دی که اوسه وادي او که اته سو. په همدې حال کې د افغانستان د ملي اردو یو جنرال نسیم سنگی وایي چې په ولسی پاتونونو کې شامل کسان د ننګرهار ولایت په اتل سوامنيتي پوسټو او ولسوالیو کې ځای پر ځای شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت د اچین، رودات، کوټ، چیراګام او دیبالا ولسوالیو له تصفیه وروسته پولیس او د ولسی پاتون ځواکونه په دغه سیمو کې حضور لري او کلی خوندي ساتي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو د یو مطبوعاتي کانفرنس لالارې له حکومت غوښتي چې د هوایی ډزو مخنیوي وکړي. د چهارشنبه په شپه چې افغانستان له سکاټلند څخه د کرکټ لوبه وګټله، نو په جلال آباد ښار کې دغه خوشحالي په ډزو ولمانځل سوه. پر دې مهال په یوې هوایي ګولۍ باندې یو 9 کلن ماشوم ولګېدی او ځای پر ځای مړ سو. په دې اړه نور حال جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
دغه مطبوعاتي کانفرنس د مثبت بدلون ټولنې لخوا وړاندې شو چې د بیلابیلو مدني ټولنو استازو پکې ګډون کړی و، چې ګردوی دعوه کوله چې تر هر چا وړاندې د کرکټ د بریا په مناسبت امنیتي ځواکونو هوایی ډزې پیل کړي وي. د مثبت بدلون ټولنې مشر عبدالبصیر سباون په لوړپورو دولتي چارواکو غږ وکړ چې په هوایی ډزو کې ککړ کسان ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
تر ټولو د تشویش وړ خبره دا ده چې خپل د امنیتي ځواکونو د مرچو نه ډزې کېږي. دا ډېره د اندېښنې وړ خبره ده او تر دې دمه پورې امنیتي ځواکونو په دغه برخه کې هیڅ مسؤلیت نه دی ادا کړی. په ننګرهار کې کومې مدني ټولنې چې دلته فعالیت کوي او همدارنګه ولسونه په ولسمشر غږ کوي، په امنیتي ځواکونو غږ کوي چې د دغه ستونزې مخه دې ونیسي، او هغه څوک چې په دغه پیښو کې لاس لري هغه په جدي ډول عدلي او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي او محاکمه یې.
په یادو هوایي ډزو کې یو تن 9 کلن ماشوم چې د کرکټ سیالي ننداره کوله په یوې ړندې ګولۍ ولګېدو او په حق ورسېدو. د دغه ماشوم کاکا اجی شیرین هم دعوه وکړه چې ملي امنیتي ځواکونو تر هر چا د مخه هوایي ډزې پیل کړي.
شهید شوی ماشوم زما وراره دی، دا د کرکټ دپاره ناست، د دې خوشحالۍ لمانځلو دپاره ناست. دا تقریبا 9 کالو او استراج نومو او د خان محمد زوی او زما وراره و. ډزې ولا چې اول چارواکي کوي، اول چارواکي ونه کې عوام ډزې نشي کولی. دې ملي امنیت ته دومره ډزې کېدلې چې د ځمکې ټوله خوځوله.
د تور پیکی په نوم یو میرمن ټولو ننګرهاریانو ته زولۍ غوړوي چې د خوشحالۍ پر مهال د هوایی ډزو د کولو نه لاس واخلي.
موږ د خپلو ځوانانو ورونو نه دا هیله مند یو چې دغه خوشحالۍ ګانې په ډزو باندې ونه لمانځي، ځکه چې دغه ډزو خو زموږ زړونه داسې کړل چې بیخي تیکه تیکه کړ. او زه د یو خور یو مور په صفت ځوانانو ته او ټولو ورونو ته سوال کوم، پښتنې زولۍ ورته غواړم چې دغه ډزې نور په داسې خوشحالۍ کې مه کوي.
بلخوا د مدني فعالانو د نیوکو په وړاندې د ننګرهار د والی بیان اتاولا خوګیانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کله چې د تیر شپې خوشنول کې پیښه رامنځته شوې ده، سمدلاسه د پیښې رامنځته کېدو سره جناب پولیس به امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړه چې ژر تر ژره د دغه هوایي ډزو عاملین پیدا کړي چې د چا د خوانه شوي هغه امنیتي منصوبین دي او ملکي وګړي دي. دوی ته به د قانون په رڼا کې سزا ورکول کېږي او ضربې تسمې ته جنه هم خبر شي.
د ننګرهار مدني فعالان وایي چې کملي امنیتي ځواکونه د خوخیو پر مهال د هوایي ډزو مخه ونه نیسي، دوی به تر هغې په لاروینونو لاس پوري کړي سو پوري چې دغې ستونزې ته د حل لار نه وي موندلې. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کړپا، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږ شغله مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه راپورونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوریدلای شئ چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. د پاکستان کرکټ بورډ وایي په هند کې د شل اوریز لوبو د نړیوال کپ سیالۍ لپاره د پاکستان کرکټ لوبډلې تاګ د امنیتي لاملونو له وجې ځنډېدلې دي. په دې لړ کې پاکستان د امنیت د جاج اخیستلو لپاره یوه کاري ډله هم هند ته لېږلې ده. بلخوا هندي چارواکو پاکستان ته د امنیت ټینګ ساتلو باور ورکړی دی. په دې اړه نور حال رابعه اکرم خان راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ ویان امجد حسین اویل،
د سکیورټي رپورټرونه وی
زموږ د سکیورټي ډلې چې د هند نه کوم سکیورټي رپورټ را لېګلې دي، نو د هغې جاج اغسته شوی دی او په هغې داخله وزارت سره غونډې روانې دي. د سکیورټي صورتحال په اړه د هند حکومت موږ ته د سکیورټي په حق له د معمول باور راکړی دی، خو د پاکستان کرکټ بورډ لخوا کوم تحفظات په ګوته کړی شوي وو نو هغه تحفظات نه دي لرکړی شوي.
د راپورونو تر مخه چې د پاکستان سکیورټي ډلې ویلي دي چې د هند درم خمشاله سیم پولیس او انتظامیه د سکیورټی باور ورکړي، خو د سم مشکل په صورت کې انتظامیه سره د فوري کاروایی لپاره زیات سهولیات نشته. د کرکټ د چارو کارپوه اجاز احمد وایي چې د پاکستان تحفظات په سمه دي، ځکه چې سموده مخکې د پاکستان کرکټ بورډ مشر شهریار خان د دواړو ملکونو ترمنځ د کرکټ د میچونو په اړه یوې غونډې لتللی وو، نو هلته په هغه دفتر برید شوی وو.
نقصان دے
او ذکر د نهي د ورځې راځي د هند ناګپور ښار کې د کرکټ د شلوریز کپ میچونه شروع شوه دي. په لومړي لوبه کې افغانستان د سکاټلند او زیمبابوي د هانګ کانګ نه میچ کټلې دي. د شلوریز نړیوال کپ د مقابله به د روان میاشتې 3 اپریل پورې جاری وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2113 15 1300 او 15 کلو هرسا اوریدل شي.
زموږ غل مشال رادیو خبرې د مشال رادیو د لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا د پای شه بیره رسیدلې دی. اوس هم تاسو پام د فیاض خیشګي په ژغ کې د حمزه بابا د کلام پر لور راګرځوم.
روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې اخر می د همت نا مرحله او شرمې دلې روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې روانم حوصله می کلوی تلې پاسې دلې اشنا تو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا تو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلی زستان شرم دما زمان شرم دلی اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے اخیر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے محفل کی تاشنا پتا نظرو حمزہ جوڑ تو محفل کی